تشکر چه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه او
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زغل خانم پام وکړی د سات خبرونو ته طالبانو متحد ویلاتو او نورو هیوادونو ته خبرداري ورکړی چې د بندیزونو لالاري دا غوی د دولت د کمزور کولو هڅه به په نړیوال امنیت غیظ وکړي او شاید د ماجرت د چپو درامزه کېدو سبب سي د طالبانو د کابینه د بارنو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی په دوه کې غربي ډیپلوماټان ته ویل د افغانستان د دولت کمزور کېدل د هیچا بغټ نه دی زکه چې هغه باید نړۍ په امنیت او د اقتصادي ماجرت په برخه کې په مستقیمه توګه منفي اغیز وکړي شغلی متکید نړۍ د هیوادونو وغوښتل چې روانو بندیزونو ته د پای ټکی کشیږي ترڅو بانکونه خپل عادي فعالیت پیل کړي او خیریه موسسې سازمانونه او دولت وکړي سي د خپل کارکونکو حقوق په موجودو پولیس ذخیرو او نړیوالو مرستو ورکړي په هغه بیان کې چې د شغلی متکی ویان خبر کړي راغلي چې په تیرو څو میاشتو کې د شاخوا نیم میلیون دولتي کارکونکو حقوق د بنزونو په وجه نه دی ورکړل سوی اروپایي هیوادونو اندېښنه لري چې د افغانستان د اقتصاد د سکوت په صورت کې به د پناه غوښتونکو سیلاب د پاکستان او ایران په ګډون ګاونډي هیوادونو او بل اخر اروپایي هیوادونو او اتحادي پولو ته ورورسیږي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د چهارشنبه په ورځ په پاریس کې د کتنې پترس کې د افغانستان په اړوند موضوعګانو خبري وکړه شغل میکرون ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د طالبانو لوري د احتمالي خطرونو په مقابل کې د تاجکستان د دولت سره مرسته وکړي تاجکستان چې د افغانستان سره څه د پاسه 1250 کیلومتره پول لري په وار واره په افغانستان کې د جګړو او نارامیو او د دې هیواد څخه تاجکستان ته د تراګرو د نفوذ د پرخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړي شغل رحمان د مخ ویلی وو چې په افغانستان کې سیاسي بشري او دولتي ادارو کړکېچ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره جدي ګواښتي شاهد رحمان د دې هیواد په جنوبي سرحدونو کې د تروریستي ډلو د رامنځته کېدو په اړه اندېښنه وشوه او ویل چې د فرانسې هیواد په اروپا کې د خپل باور وړ شریک ګڼي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه پر ورځ ویل چې عراق او د سوریه تجربه لرونکي وسلوال افغانستان ته راننوځي شغل پوتین د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو د امنیتي چارواکو د مشرانو سره په یو ویډیوي کانفرنس کې ویل چې د افغانستان وضعیت ترک کول آسان نه دی د عراق سوریه وسلوال چې د پوځي عملیاتو تجربه لري په فعاله توګه د هیواد راتګ ته لیواله دي هغه زیاته کړه د امکان ستا چې هغوی د افغانستان ګاونډي هیوادونه د بې ثباتۍ سره مخامخ کړي او خبرداری ورکړ چې دغه وسلوال په دغه هیوادونو کې هم فعالیتونه پیل کولای شي ولادیمیر پوتین په وار وار د دې خبرداری ورکړې چې د سختري زوډلو غړي د افغانستان د وضعیت سره په ګټه خستنی د ماجرینو په جامه کې د افغانستان ګاونډي هیوادونو چې د پخوانی شوروي اتحاد برخول ورننوځي د ناروی پولیس ویل دي چې دغه یواد په جنوب ختیځ کې یو کس چې د لندې وسله ورسره و 15 تنه مجلي او 2 تنه نور زخمیان کړی دي پولیس ویل دي چې مشکوک کس نیولې دي تر اوسه د بریډ مخه نه ده معلومه سوي او پولیس ویل دي چې دغه پېشه د ګونبرګ شهر په مختلفو سیمو کې سوي او دغه پېشه د تروریزم سره تړاو لري سي د پولیسو یو ځای چارواکي اوینډس خبري کانفرنس ته ویل کوم کس چې د عمل کړی د پولیس لخوا نیول سوی دي او دوی چې کوم معلومات لري یواز یو کس په دې برت کې شامل وو هغه زیاته کړ چې دغه پېشه په 100 ډالر رامسسیوي دا تبهي خبر ده چې ویرزم چې دا یو تروریستي پېشه خونه و هغه زیاته کړ تر اوسه د نیمل سیوي کس سره خبري نه دي سیوي او دا د وخت لمخه ده چې داغه د مخې پاړه څه وو وایو پولیسو ته د برت پاړه حال د ماشام د شپږو بجو په شاوخوا کې ورکړل سو او پولیسو د وو بجو په شاوخوا کې دغه مشکوک کس ونیوي د امریکا حکومت د چهارشنبه پر ورځ د اشاره ورکړي کته ایران د اټومي پروګرام پاړه ډیپلوماسي ناکام سي نو د زور سره به هم کار واخیستل سي د امریکا متحده ایالاتو د خبره د اسرائیلو د خبرداري ورسته کړي د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د ایران سره په دې موضوع د خبرو اترو د چپ حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او د امریکا متحدینو اسرائیلو او متحده عرب اماراتو د لوړپوړ ډیپلوماټانو سره هم په دې موضوع غږیدل شغل بلینکن د جمهور رئیس بایدن هغه وړاندیز چې امریکا غواړي د 2015 کال د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ په اټومي موافقه کې بیرته شامل شي تکرار کړی تهران په وار وار ویلي چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوند کېدو لپاره خبرو ته چمتو دي خو د دې خبرو د وخت پاره څه نه دی ویلي شغلی بلینکن زیاته کړی ک ایران خپل تګلار بدل نه کړی نو موږ په نورو لارو چارو غور کوو. د شغلی بلینکن د خبرو په جواب کې د اسرائیل د بارنو چارو وزیر یائر لاپید ویل داغه په فکر دلته په اسرائیل او متحده عرب امارات او تهران کې ټول پویږي چې د خبري څه معنی ده. هغه زیاته کړه ک تروریستي رژیم اټومي وسلې ترلاسه کوي موږ باید خامخا عمل وکړو او دا څرګنده ده چې مدني نړۍ به د دې اجازه ورنکړي. هغه دا هم ویل چې اسرائیل د دې حق لري چې هر کله او هر وخت یې پر ضد اقدام وکړي. دا نه یوازې زموږ حق دی بلکې زموږ مسؤلیت هم دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ په واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا جغ سرمقاله لرو. هله د چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورت واوري چې اروپایي ټولنې د جیشل هیوادونو په غونډه کې د افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد یورو بشري مرسته اعلان کړه. د جیشل هیوادونو غونډه چې د ایټالیا د صدر اعظم په قربتوب رابلل سوې وه په کې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو سره د پرته له قید او شرطه بشري مرستې وسي. نور تفصیل په راپورت کې واوري.
اروپای ټولنې د جیشل هیوادونو په غونډه کې افغانانو سره 1.2 میلیارد یورو بشري مرسته اعلان کړه.
د جرمني له خوا نن موږ بیا ډاډ ورکو چې 600 میلیونه یورو به سکل د بشري ستونزو په هواري کې ولګول شي ځکه د اقتصادي سقوط مخه باید ونیول شي.
د آنلاین غونډه د ایتالیا په قربتوب شپه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم ګډونوالو خو د روسي او چین ولسمشرانو بیا خپل استازي استولي وو. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد د بشري ناورین د جدي خطر سره مخ دی. په افغانستان کې دوامدار کړکېچ اروپایي ټولنه اندېښمنه کړې چې ښایي یو ځل بیا اروپایي هیوادونو ته ډله ډله افغانان کډوال ورشي.
نن موږ په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره د افغانانو سره په داسې حال کې چې طالبان په یقینا پر رسمیت نه پیژنو د مستقیمو مرستو لپاره یو منظمه تګلارې په جوړولو موافقه وکړله. موږ په داسې حال کې دا مرستې د خپلو څو اړخیزو شریکانو للارې وړاندې کړو چې د ښکېلتیا په برخه کې خپلو منل شویو اصولو ته درناوی کوو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویل کچری پر روان وضعیت کې له افغانان سره مرسته ونی شي نه یوازې افغانان بلکې ټول نړۍ به درنه بیا پرې کړی.
اوس د افغانستان د شتمنۍ په کنګل پاتې کېدو او د انکشافي مرستو په ځنډیدو اقتصاد مخ په ماتېدو دی. بانکونه تړلی دي. اساسي خدمات لکه روغتیایي چارې په ګڼو سیمو کې ځنډیدلي. موږ باید داسې لارې پیدا کړو چې اقتصاد بیا سا واخلي.
د راپورونو لمخې د دولت اکثره مامورین شکایت لري چې له 2 میاشتوي ماجرنې دی اخیستي او لګړو اقتصادي ستونزې سره مخ دي.
از وخت کې امارت اسلامي افغانستان اومده
د طالبانو د اسلامي امارت سره زموږ ټول همکاران بیروزګار شول. په ورته وخت کې د حکومت له خوا موږ ته معاشونه هم نه دی راکړل شوی ځکه خو زما د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې معاشونه راکړي چې خلک په فقر کې ژوند کوي.
اروپای ټولنه وایي چې د امرستې بعد د نړیوالو خیریه ادارو لوري په اړمنو افغانانو ویشل کیږي او دا د طالبانو له انتقالي حکومت سره مرسته نه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیس مر سهارنی پښتو خبرونه اوري. د طالبانو د اسلامي امارت چارواکي وایي چې د جیشل په سرمشریزه کې د افغانانو سره د سو بشري مرستو هرکلی کوي خو مرستې باید پرته د کوم قید او شرط څخه اوسي. د سه‌شنبه په ورځ د جیشل د هیوادونو سرمشریزه کې پریکړه وسوه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دغه هیواد سره بشري مرستې وسی. د چارو کارپوهان وایي د مرستو مدیریت ته باید پاملرنه وسی. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په راپور کې باوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرسل ذبیح الله مجاهد مرسل بلال کریمی وایي چې دوی افغانانو سره د قید او شرط پرته د هر هیواد د بشري مرستو هر کله کوي.
د مرستو په اړه باندې موږ د ټولو خلکو څخه غوښتل چې موږ له هیواد سره مرسته کوي او د افغانانو لاسنیوی کوي. موږ هر کله کوو مرستې یوازنۍ هغه څه چې موږ هیواد واده یا څه او څه لري او په ناګړي ډول په اوسني مخته
د سي شنبې په ورځ د جي شل په سربلشي ده کې چې په انلاین باندې ترسره شو افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته د بشري مرستو د برابرولو ژمنه وشوه. اوس مهال د جي شل د هیوادونو د ګروپ مشري ایټالیا په غاړه لري. د سربلشي په پای کې ایتالیا فدرال اعظم ماریو دراګي ویل چې دا ګروپ په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره حتی د طالبان سره د مرستو همغږي ته چمتو دي. په یوه حال کې روپی ټولنې هم افغانستان سره د بشري مرستو د برابرولو لپاره د 1 میلیارډ یورو د مرستو اعلان کړی دی. د تاتو په هند وزارت چارواکي بلال کریمی وایي چې افغانان د نړیوال ټولنې مرستو ته اړتیا لري خو دا مرستې باید پرته د کوم شرط پر اساس ترسره شي.
د مرستو
کپاهر باندې
باندې زیاتره مجزایی موادی یا البسری یا تکیبی موادی یا پنور و بسو که دا طول آقا موارد بسید مثل واسی اکیا و سسته ولی یو شیده که آقا مرسی باید دیر استخوات مندانه یا بلای وزدی یا بیر لکم غراز تخیلی یا مخلصانه
دا گس پا پیل سما وقت طالبان دا اسلامی امارد درسی دول ورستا دا هیواد چلولان دی کچکاله و پلور کچا دلوگی دا گواخون سر مخو دا اقتصادی بحران سر هم مخ شو چل عمل در تیوال مواد و بیل ولی شوی او خوراکی تو کتا تخلکو دا لاس رسی کچا هم کم شو. د دغه نو مرستو د اعلان وړاندې نړیوال ټولنې افغانستان سره د ملګرو ملتونو په غوښتنه د 1 میلیارډ ډالر څخه د زیاتو پیسو د برابرولو ژمنه کړې وه. د افغانستان د چارو کارپوهان نړیوال ټولنې لخوا افغانستان سره د بشري مرستو دوام مهم ګڼي خو د مرستو مدیریت د اړتیا یادونه هم کوي. د سیاسي چارو کارپوه محمد صدیق پتمن وایي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او افغانان د نړیوال ټولنې مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی پتمن وایي چې د تیرو شل کلونو په څیر اوس هم د مرستو د مدیریت اړتیا شته ترڅو دا مرستې افغانستان سره د اقتصادي بحران څخه په وتلو کې هم مرسته وکړي.
تر څو پورې چې مرستې د افغانستان د حکومت د بودیجې د لارې نه ونه شي افغانانو ته هغه مرستې په سالمه توګه او په مکمله توګه باندې نه رسیږي. د سالمیت نه مطلب د فساد نشتوالی او په مکمله توګه باندې هغه اداري پروسیجر چې د مرستې افغانانو ته رسیږي دا دومره قیمته تمامیږي افغانانو ته که څوک د افغانانو سره $100 مرسته کوي $100 هم د افغانانو جیب ته نه ځي او دا د نړیوالو مؤسساتو په اداري بیوروکراسي کې مصرفيږي. ولی بیا هم زه د افغان په هیڅ د جیشل هیوادونو د مرستو قدردانی کوم په داسې حال کې چې حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی نړیواله ټولنه ورسره مستقیم تعاملات نه لري. دغه غیر مستقیم تعاملات کولای شي زمونږ د ملت وچ حلق ته یو څاڅکی اوبه ورغورځي او د هداقل ژوندۍ پاتش
د مرستو د ژمنې په داسل کې شوی چې بلګر ملتونه ویلي چې په روسي میاشو کې په افغانستان کې خورو ته د افغانانو د لاسرسي کچه ډیره کمه شوی او اوس مهال ته دغه هیواد د نبوس د دینیوي په جل ډول بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدر منوریدونکو د روان اکتوبر د میاشتې په پیل کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تحریک طالبان پاکستان سره په افغانستان کې د خبرو کولو خبر ورکړی و. پښتنه دا چې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ به دا خبرې څنګه تر سره بسی او کنه او په دې لار کې کوم ستونزې دي؟
د پاکستان لخوا د تحریک طالبان د زینو خاخویو سره خبرو کولو ته د پاکستان د حکومت لخوا د بلوچ او پښتون ملت پالنې د تضیفولو د یوې هڅې په سترګه کتل کیږي.
TTP as you know represents
او تحریک طالبان پاکستان د کچتا ته معلومه ده یوازې د پاکستاني طالبانو لوي کمی برخه څخه استازیتوب کوي. د دې کوم ګروپ کوم اصول تعقیبوي د دوی شمیر په تیر څو کلونو کې تغییر مومي. اکثرا زه فکر کوم چې دوی به د برلاسي پښتون ملتپالو ډلو سره خبرې وکړي. اکثریت هغه ډلې چې پنجابي او یا خارجان پکې دي ښایي زیات فکری طالبان وي او د پاکستان سره د خبرو کولو سره علاقه نه لري.
د چارو په هانو ته د پاکستان لخوا د طالبانو د ځانګړو ډلو سره خبرې کول کومه نوې خبره نه ده. دوی وایي چې لا هم پاکستان له پاکستانی طالبانو څخه په خپله باندنۍ تګلاره کې د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. پاکستان د تحریک طالبان د هغو ډلو چې ورسره اړیکې نه لري سره ښایي خبرې ونه کړي.
As far as inside Afghanistan
taraga che da Afghanistan de na mawzu da da dui la para da sama wa che Taliban Afghanistan woni si kho kala che da ga jihadiyan yow da wal da Pakistan la madar tsakha po watlo di aw da Pakistan pa idaro ke la ka pauz briduna kawi bia da ga waqt de che da Pakistan pauz dui takbawi da ga tawpir de che dui da dui po waina da kho aw bad Taliban termen zor ta qail di د دوی لپاره بد طالبان هغه دي چې پر پاکستان کې دیننه بریدونه کوي او ښه طالبان هغه دي چې پر افغانستان او هندوستان کې بریدونه کوي.
د لومړي ځل لپاره صدر اعظم عمران خان د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه د طالبانو سره د دغو خبرو په اړه خبر ورکړ، خو وروسته یې د کورنیو چارو وزیر له دغه ډول خبرو نه خبري وښودله. د پاکستان د دغو لوړ پوړو چارواکو متضادو بیانونو د ټولې پروسې په اړه د خلکو ترمنځ شکونه زیږولي.
دا خلک ملکیان دي. دوی د پاکستان د پوځ خوا د لوبې د پرمخ بیولو، د اصلي خبرو کولو، د راکړې ورکړې کولو، د پټولو لپاره یو ډول د ورختای د پټولو وسیله ده، او دا له ډېر پخوا راهیسې روانه پروژه ده. له دې امله عمران خان ښایي له دې چې د طالبانو سره یو ډول خبرې روانې دي خبر وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ښایي له دې هم خبر نه وي، خو هغه خلک چې ټول واګه پلاس کې دي هغه په پینډی کې دي نه په اسلام آباد کې.
په ټوله کې په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان سره خبرو کولو ته زیاتې هیلې نشته. باور دا دی چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کولو موضوع به لږ تر لږه په لړ مهال کې د خبر تر بریده پاتې شي.
هیڅ قسمه مذاکرات مخکې نه دی روان، بس دا یو خبره ده شوې وه. او د مذاکراتو د نه کېدو غټ وجوهات دي. غټ وجوهات دا دي چې د طالبانو خپل شرطونه دي، د تحریک طالبان پاکستان د اغې خپلې مسلې دي، او اغوی غواړي چې اغه ټولې خبرې دي د پاکستان حکومت اومني. د پاکستان حکومت خو هم دا یو خبره کړې ده چې کدی مافیو غواړي نو موږ دې سره خبرې اترې کولی شو. خو په دې کې غټ سوال دا دی چې دا پته نه لګي چې دوی په څه باندې مافیو غواړي، او کدی به مافیو غواړي نو هغه به دوی وغواړي که نه او به نه غواړي، ځکه چې هغوی په خپله وایي چې زموږ خپل شرطونه دي. نو د خبرې اترې د کیناستو څه داسې خبره ماته نه ښکاري په خپله په دې وخت کې.
د پاکستانی چارواکو په وینا د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ خبرې په افغانستان کې د افغانستان د طالبانو په منځګړتوب پیل شوې. که دا خبرې ناکامیږي، د افغانستان طالبان به پر پاکستانی طالبانو د پاکستان حکومت سره خبرو کولو لپاره فشار راوړي.
زه فکر نه کوم په کابل کې نوی رژیم به د دې وړتیا او یا هم اراده ولري چې هغه ډول فشار چې پخوا امریکایي ځواکونو او افغان ملي ځواکونو پر طالبانو راوړی و راوستل شي.
په افغانستان کې د طالبانو بریا د نورولی مسعود چې د نورو په پرتله د پاکستان زیات مخالف ګڼل کیږي لخوا د تحریک طالبان پاکستان مشري، د تحریک طالبان د سپونو بیا منظم کیدل، او د پاکستان او تحریک طالبان ترمنځ لوار د مخه موجوده بی باوري خای چې د تحریک طالبان او پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې د تړون مخه ونیسي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
قدر من اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په روانه میاشت کې د مهاجرینو او کډوالو پر خلاف د لیبیا د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ملیشو لخوا د عملیاتو او چاپو په وخت د لشتر لږه 50 کسانو د وژلو په سختو ټکولو کې غندنه کړې ده. د جنیو څخه به د خبریالي لیزا شلاین در رالیږلي رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته در واوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای ویل کیږي چې د کډوالو په خلاف په تشدد کې هم د لیبیا دولتي ځواکونه او هم د حکومت پورې مربوطي غیر دولتي وسلوالي ملیشي ککړې وي. د بشري حقوقو د نړیواله اداره وای چې په روانه میاشت کې د لیبیا حکومتي ځواکونو او ملیشو پاغ افریقای هواد کې مشتو مهاجرینو په خلاف عملیات وکړل چې د ملګرو ملتونو سره یې ځانونه راجستر کړي وو. بشری حقوقو دفتر وایي چې د لیبیا حکومت په جبر او زور یو شمیر کډوال بیرته خپل هیوادونو ته استوي او هغو ځایونو ته لیږي چې مخکې ژوند پکې په خطر کې وو. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو دفتر وایي میرمن مارتا هرتادو ویل چې تیر ونی د لیبیا د کورنۍ چارو د وزارت پولیسو او پرسونل له پایتخت طرابلس سره نږدې چاپی وغورځولې او پوسلګون کډوالې چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنرۍ راجستر کړي ونیول او له ځانه سره یوړل.
Women, children and men were arrested and handcuffed.
کزه ماشومان او سړی ونیول او ولچک کړل. امنیتي ځواکونو د دې کسانو د نیولو په خاطر له غیر مناسب او زیات طاقت نه استفاده وکړه. نیول شوي کسان په ډنډو وهل او یو ګنشپېرې زخمیان کړل. په ځانګړې توګه کوم کسانو چې د فرار کوشش کو او یې مقاومت کو له نیولو وروسته ډېر سخت وټکول. په ډزو کې یو کس وژل شو او یو ګنشمېر نور زخمیان شو. نیول شوي کسان د طرابلس په مرکزی برخه کې واقع په یو داسې ناوړه توقیفي مرکز کې اچول شوي دي چې نه د حفظ الصحې مراعت پکې کیږي او نه په سمه توګه ورته خوراک او د څښلو اوبه رسیږي. نوموړی وایي چې د اکتوبر په شپږمه 1500 مهاجرینو کوشش وکړ چې د طرابلس د ګیریان له توقیف خانې نه وتښتي، خو امنیتي چارواکو تعقیب کړل او د ژوندیو مهماتو نه په استفاده پرې ډزې وکړلې. له مقدماتي رپورټونو نه معلومه شوه چې لږ تر لږه څلور کسان وژل شو او د حقایقو د معلومولو یوه آزاده ډله چې په دې وروستیو وختونو کې لیبیا ته سفر کړی او په خپل رپورټ کې ویلي دي په هغه هیواد کې چې په سیستماتیک او منظم ډول د مهاجرینو سره کوم ظلم او تیری کیږي د بشر په ضد د جرمونو پر ردیف کې حسابېدای شي. میرمن هارټارډو وویل چې د لیبیا چارواکي د دفاع په خاطر دا دلیل وړاندې کوي چې دوی دا کار په هغه هیواد کې د جرمونو د زیاتېدو د مخنیوي په غرض کوي. نوموړی وایي موږ ورته ویو که چیرې تاسې واقعا غواړئ چې د جرمونو مخه ونیسئ، د هغو انساني قاچاقبرانو پسې ورشئ او ونیسئ چې دا خلک د پیسو په بدل کې راودي. د بېوزلو کډوالو او مهاجرینو پسې مه ورځئ او مه هغه خلک نیسئ چې د قاچاقبرانو د شومو هدفونو ښکار شوي دي. کوم اعتراف چې د لیبیا چارواکو په خپله کړی دی ښیي چې د جرمونو د مخنیوي دا مناسبه او معقوله لاره نه ده. ملګرو ملتونو ورته خواست کړی چې بې له ځنډ نه دی بشپړ اوازه تحقیقات وکړي او له عاملونو نه دی پوښتنه او بس خواست وکړي. صرف له دې عمله دی دغو کسانو ته د مجرمانو په سترګه نه ګوري چې خپل هیواد نه راغلي دي او په لیبیا کې پناه اخیستې ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا وخت په وخت ځینې داسې کسان معلوموي چې د تروریستي سازمانو د عملیات لپاره مهم وي. د امریکا حکومت بیا د دارنګ یو کس نوم په خاص لیست کې شاملوي چې د تعدیل شوي اجرایي فرمان 1-3-2-2-4 له مخې په اتباعو باندې بندیزونه لګول کېږي. په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګل کېږي. هیڅ امریکایي تابع یا شرکت د بندیزونو په لیست کې د شامل کس سره ورخراک نه شي کولای. دا یو لاره ده چې امریکا د تروریستانو او تروریستي سازمانونو لپاره د مالي ملاتړ شبکې ګډوډول شي. امریکا د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې په ترکیه کې د القاعده 15 ملاتړ کوونکي په ګوته کړل چې د دغې تروریستي ډلې په ناوړه فعالیتونو کې ونډه اخیستله. دغه ډلې ته یو سلسله مالی او د سفر کولو خدمتونه برابرول. د خزانه د وزارت د بهرانه شتمنۍ د کنټرول د دفتر مدیر اندری گاکی ویلي دغه هدفي بندیز لګول د امریکا کلکه ژمنه څرګندوي چې د القاعده ته د مالی مرستې رسول سختوي. موږ به د ترکیې په شمول د خپلو بهرنیو انډیوالانو سره کار کوو چې د القاعده د مالی ملاتړ شبکې څرګندې او ګډوډې کړو. مجید سلیم چې په ترکیه کې زیږیدلی په ترکیه کې ډیره قانون پوه دی او په ترکیه کې یو د هغو لومړیو کسان نه دی چې د القاعده لپاره اسانتیاوې برابروي. برسره پر دې د دغې تروریستي ډلې لپاره نور کارونه هم کوي. دی په ترکیه کې د القاعده په شبکه کې دننه د یو خاص پوستوال په حیث اقدامات کوي. محمد نصر الدین الغزلانی د مصر تابع دی او ډیر وخت القاعده ته سنتوی برابرول. په ترکیه کې ډیر خاص مالی پوستوال دی چې له نقدو پیسو نه کار اخیستل چې د القاعده سره مرسته وکړي. نورالدین مصلحان د ترکیه تابع دی او په ترکیه کې ډیر د القاعده لپاره مالی اسانتیاوې برابروي. د القاعده د لوړ رتبه مشرتابه سره تماس لري او په دې کار کوي چې د القاعده د افراطیانو سره مستقیم ارتباط ټینګ کړي. د ترکیه بل تابع
جبرائیل غوزل د مسلحان سره کار کوي او نورتین مسلحان ته مالی ملاتړ برابروي د مسلحان د کوشنو د یو برخې په حیث چې د القاعده ملاتړ وکړي. سنر گورلین هم په ترکیه کې د را د ترکیه تابه دی، د القاعده یو فراتی دی او مالی اسانتیاوې برابروي. د القاعده د بل افراطي په مرسته سره د وروستي سفر لپاره تیار وي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ولیکل شوې وینا کې ویلي، امریکا به د ترکیې په شمول د خپلو انډیوالانو متحدینو سره لږدې نه کار کولو ته دوام ورکړي، د القاعده د مالي ملاتړ شبکې به په ګوته کړي، څرګندې کړي او ګډې وډې کړي. موږ به د دغو شبکو څارنه کوو، د دوی مخه به نیسو چې له بین المللي مالي سیستم نه سرغړونه ونه کړي چې د تورستي عملیاتو لپاره مالی تولید کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په یوه وینا کې وویل، امریکا به د یو د پاسه 2000 کال د سپتمبر د میاشتې د 12 نیټې د حملو قربانیان هیڅکله هیر نه کړي او په درسته نړۍ کې د القاعده نورې تفتی. موږ به هغه څوک هدف ګرځوو چې غواړي د امریکا زموږ ادباو او زموږ ګټو ته تاوان ورسوي. درنو اوریدونکو، دا وا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.